امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو دومه پښتو خبری خبرونه اوریدو تم هر کله و زه نو شواش نه پاروان وضعیت کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سفر افغانستان د پاره څومره د اهمیت وړ دی د داعش وسلواله د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د تور بورې مهمه سیمه ته ځانونه رسولې دي او نن د مور ورځ په افغانستان کې ولمانځل شو قدر من اوریدونکو دا رپورټونه وروسته اورئ همدارنګه د خبرونو سرټی کې او پوره خبرونه اورئ چې لومړی ستاسو پام د مهمو خبرونو سرټکو ته راګرځو
د داعش وسلوالو بیګا د پچیراګام د ولسوالۍ د تورې بوړې ستراتیژیکه سیمه نیولې ده د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دي چې د افغانستان شخړه نظامي حل نه لري د امریکا یو چارواکي د ریټس خبری اژانس ویلی دی چې جمهور رئیس ټرمپ د دفاع وزیر جیمز میټس واک ورکړی دی چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر په حق لا په خپل فیصله وکړي او د لندن د سیمې پولیس دا خبر تایید کړی دی چې نن سهار په یوې لویې ودانۍ کې د اور د لګیدو له امله شپږ تنه مړه شوي دي
او سم پام وکړئ پوره خبرونه ته چې زیبا خادم درته وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو سیمایز مقامات وایي چې د داعش وسلوالو بیګاش په د پچیراګام د ولسوالۍ د تورې بوړې ستراتیژیکه سیمه نیولې ده او د دې ولسوالۍ د مرکز په لورې جګړه پیل کړې ده یو حکومتي منبع چې خپل نوم نه دی ښودلې د امریکا غږ ته وایي چې د داعش وسلوالو بیګاش په لسیمایزو خلکو او وسلوالو طالبانو سره سخته جګړه وکړه او په پای کې د دې ولسوالۍ د تورې بوړې سمسو ته ځانونه ورسول دغه منبع زیاتوي چې وسلوال طالبان لسیمې تېښتې ته اړ کړي او په دغو نښتو کې د دواړو غاړو څخه لسګونه خلک وژل شوي دي تر دې مخکې ځایي چارواکو د حکومت نه د دې جګړې د مهار کولو دپاره مرسته غوښتې وه خو حکومت لازم اقدامات ونه شو کړی د محلي پولیسو قماندان شریف الله د امریکا غږ ته وویل چې له تورې بوړې نه تر 2000 پورې خلکو کډه کړې ده د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس چې ناسا په کابل ته تللی دی وایي د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري دا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه افغانستان ته د ښاغلي ګوتیرس لومړنی سفر دی
څرګند ده چې سوله د افغانستان د ستونزو د حل لاره ده د افغانستان په کړکیچ کې ټول شامل خواهی باید سره کینی او په دې پوه شي چې جګړه نظامی حل نه لري موږ باید سیاسي حل لارې ولټو او سولې ته اړتیا لرو نړیواله ټولنه افغانان او ټول ګاونډي هیوادونه چې د افغانستان په بحران کې شامل دي باید سره یو ځای شي
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په داسې حال کې افغانستان ته تللی دی چې په داخلي شخړو کې افغانستان ګیر دی یاغیانو د هیواد په ګډ ګډ کې پرمختګ کړی دی او نړیوال پوځي ائتلاف دغه هیواد ته د نورو عسکرو د استولو په پلانونو باندې غور کوي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس په یو ناصافي سفر نن د افغانستان پایتخت کابل ته رسیدلی دی ټاکل شوی ده چې ښاغلی ګوتیرس به په کابل کې په یو ورځني سفر کې د هغو افغانو چارواکو او د نړیوالې ټولنې د استازو سره د افغانستان په وضعیت باندې وپوهیږي وغږیږي چې په مسلو کې وارد دي د هلمند امنیتي مقاماتو ویلي دي چې په دې ولایت کې د ملا هبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې د ملا محمد رسول د ډلې په وسلوالو طالبانو د ځان وژونکي موټر بم حمله کړې ده دا حمله نن سهار 8 بجې د ګرشک د ولسوالۍ د سیمینار د دښتې په سیمه کې شوې ده د هلمند د والی نطاق د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې دغه سیمه د دولتي حاکمیت نه بار ده او دوی د ځایي خلکو سره د پیښې د جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره ارتباط لري د مولا محمد رسول د ډلې درې تنه وژل شوي او 15 کس زخمي دي په هلمند کې د مولا محمد رسول او مولا هبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو دواړه ډلې فعالیت کوي او په خپلو کې سخت اختلافات لري په پکتیکا کې د محلي پولیسو د یو قماندان په کور کې په چاودنه کې 15 کس مړه شوي او 9 کس نور زخمي شوي دي د پکتیکا د والی نتاق د امریکا غ رادیو ته ویلي دي چې 14 نن غرمه مهال د پکتیکا د محلي پولیسو د قومندان په کور کې وشو. د ویلي دي ناپیژندل شو کسانو موټر سایکل د سیمایزو پولیسو د قومندان عبدالشکور د کور مخې ته درولې وو. ماشومانو چې موټر سایکل کور ته یوړ 14 وشو. څلور ماشومان او یو ښځه ووژل شو او وطن نور زخمی شوی دي چې په زخمیانو کې هم ښځې او ماشومان دي. تر اوسه د دې 14 مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، مګر چارواکي وایي چې دا د حکومت د وسوالو مخالفانو کار دی. نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي پروژو د تمویل لپاره 1,560 میلیونه ډالر منظور کړل. په دغو پروژو کې چې هدف یې د افغانستان د اقتصاد پیاوړي کول دي، په 15 خارونو کې د ځنه مهمو زیربنایي تاسیساتو جوړول او له هغو مهاجرو سره مرسته شامله ده چې د پاکستان او ایران نه افغانستان ته ستنیږي. د نړیوال بانک چارواکو د سه‌شنبه په ورځ ویلي دي چې دا پیسې به د افغانستان د حکومت سره په شپږو برخو کې په داسې حال کې مرسته وکړي چې په دغه هیواد کې اقتصاد ته د پام وړ خطر متوجه دی. د نړیوال بانک په دې مرسته کې د افغانستان د یو شمیر مرستندویو هیوادونو لکه ډنمارک، جرمني او جاپان مرستې هم شامل دي. د امریکا یو چارواکي د سه شنبه په ورځ د جون په 14مه رویټرز ته وویل چې جمهور رئیس ترامپ د دفاع وزیر جیمز ماتیس ته واک ورکړ چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر په هکله په خپله فیصله وکړي. دغه چارواکي چې د رویټرز سره د نوم نه ښودلو په شرط خبرې وکړي، ویلي دي چې تر اوسه لا په دې برخه کې فیصله نه ده شوې. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 8,400 دی، خو اوس داسې ښکاري چې دغه شمیر به زیات شي. پینټاګان په دې هکله د تبصرې نه ډډه کړې ده. دا فیصله د اپریل د میاشتې د فیصلې سره سمون خوري چې په عراق او سوریه کې د امریکایي عسکرو په هکله شوې وه. د یادونې وړ خبره ده چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون د سه‌شنبه په ورځ کانګرس کې خبرداری ورکړ چې امریکا د افغانستان په جګړې کې کامیاب نه ده. هغه وویل چې د 15 کلونو د جنگ نه وروسته هم طالبانو ته ماته نه دی ورکړ شوې. ټاکل شوې ده چې سبا د پنجشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم نه په دې باره کې تحقیقات وشي چې کورنۍ څنګه د ملک نه بهر زیاته شتمني لري. دا اول ځل دی چې د پاکستان د صدر اعظم نه به د تحقیق لپاره سرنوالۍ ته حاضریږي. نواز شریف دا تورونه رد کړي دي چې کورنۍ په غیر قانوني توګه د بارنیو شرکتونو په ذریعه په لندن او خواوشا ښارونو کې مجلل تعمیرونه او ودانۍ اخیستې دي او ادعا کوي چې د کورنۍ د شتمنۍ قانوني دي. د 13 اپریل په میاشت کې سترې محکمې حکم وکړ چې د پاناما پیپرز لخوا د نواز شریف د شتمنۍ د رسوا کولو په ارتباط داسې شواهد نشته چې هغه له صدارت نه ګوښه کړی شي، خو د تحقیق حکم ورکړ. د لندن د خواوشا سیمې پولیس خبرداری ورکړی دی او دا خبره تایید کړې ده چې نن په یوې لویې ودانۍ کې د اور د لګیدو له امله شپږ تنه مړه شوي دي او دغه شمیر ښایي نور هم زیات شي. د اطفایې د 200 زیات کارګران او کوم څلوېښت ماشینونه وررسېدلي چې د لندن د ښار د نارت کینګسټن په سیمه کې د 43 منزله تعمیر په دویم پوړ کې لګېدلی اور مړ کړي چې د شپې په 1 بجه لګېدلی و. د لندن د اطفایې کمشنر ډنی کاټن ویلي دي چې د اور د لګېدو علت لا تر اوسه پورې نه دی معلوم. د 500 زیات کسان په روغتونونو کې معالجه شوي دي. دا استرالیا حکومت موافقه کړې ده چې نږدې 2000 پناه غوښتونکو ته د یوې قانوني دعوې د حل لپاره 500 میلیونه ډالر ورکړي. د پناه غوښتونکو ادعا کړې وه چې په موقتی زندانونو کې د توقیف په وخت کې روحن او جسمن ځورول شوي دي. 1950 کسانو دا دعوه پیل کړه. په 2012 او 2014 کلونو کې د پاپوا نیو ګینی د مناس په جزیره کې دوی په محبس کې ساتل شوي وو. دغه پناه غوښتونکو د استرالیا د حکومت او د هغو دوه قراردادیانو نه د مالی جبران غوښتنه کړې ده چې د دې محبس سرپرستی کوله. هغه امریکایي محصل چې 18 میاشتې په شمالي کوریا کې توقیف و اوس کور ته ستون شوی دی. 22 کلن وارمبر د سه‌شنبه په ماښام د شمالي کوریا نه د امریکا د اوهایو د ایالت د سنسیناتی ښار کې د سنسیناتی ښار ته انتقال شو او سمدستي د صحي معایناتو لپاره روغتون ته یوړل شو. د وارمبر والدین وایي زوی یې 1 کال په کوما کې ژوند کړی دی او د صحي تکلیف له امله خوشې شوی دی. وارمبر چې د ویرجینیا په پوهنتون کې سبق وایو محصلو په شمالي کوریا کې د یو تبلیغاتي عکس د غلا کولو په تور په 15 کاله بند محکوم شوی و. د بارنیو چارو وزیر ریک ټلرسن ویلي دي چې وارنبیر د جمهور رئیس ترامپ د مداخلې په اساس خوشې شوی دی. او د ماشومانو د ژغورنې ګروپ سیو د چلډرن په یمن کې د سوې تغذیې د خپرېدو تر څنګ د کولرا د ګډېدو خبرداری ورکړی دی. وایي چې ډیر خلک د کولرا نه مري. سیف د چلډرن ګروپ خبرداري ورکړی دی چې په یمن کې سباندې دوه کلن بحران کې زرګونه خلک د مرګ سره مخ دي او وایي چې د سکلو د پاک اوبو د نشتوالي له امله ډیر خلک د کولرا نه کړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د چارو ادارې یونیسف ویلي دي داسې ګمان کیږي چې د جون تر دیارلسم یعنی تر پرون پورې 1,30,000 خلک په کولرا اخته شوي دي او د راپورټونو له قراره قریب 10,000 مړه شوي دي. د یونیسف نطاق اناس شهری د یمن په پایتخت صنعا کې د امریکا غږ رادیو ته وویل چې د صحي سیستم د فلجېدو له کبله چې اکثر خلکو ته د سو میاشت رئیس تنخواګانې نه دي ورکړ شوي حالت بیخي خراب شوی دی. اناس شهری وویل یو پلو نورو اضافي پیسو ته سخت ضرورت دی او بل پلو ته د سعودي د ائتلاف او د حوثي یاغیانو ترمنځ د جګړې له کبله د یمن ډیرو لرو سیمو ته بشري مرستې نشي وړل کیدلی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل اوس هم په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د داعش وسلواله د ننګرهار په چپریار په پچیر اګام ولسوالۍ کې د تورې بوړې مهمې سیمو ته ځانونه رسولي او دغه ډله لا هم د پرمختګ په حال کې ده. توره بوړه چې یوه مهمه سیمه ده په افغانستان کې د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال پکې لوی څمڅې جوړې شوې چې تر اوسه پکې وسلوال طالبان حاکم وو. له دغې سیمې نه د تازه جګړو له امله سلګونه کورنۍ هم کډه شوې دي. ذبیح الله غازی له ننګرهار نه په هکله رپورټ رالیږلی.
ځایي چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې د اسلامي دولت نومي یادایش وسلوالو په پچیراګام ولسوالۍ کې د تورې بوړې ستراتیژیکې او مهمې سیمې ته ځانونه وررسولي او اوس دغلته په یوه بله سیمه وزیرو تنګي کې له ځایي خلکو او طالبانو سره په توده جګړه لګیا دي. ځایي چارواکي له رسنیو سره په دې مسله نه غږیږي خو یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې داعش وسلوالو په توړه بوړه تېره شپه ناوخته خپله ولکه ټینګه کړې او په کې لسګونه طالب او داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویانت الله خوګیاڼی وایي داعش وسلوال له مقاومت پرته توړې بوړې ته رسیدلې دي.
وا ټکلی دوی په غرنیو سیمو کې تیار کړي دي او بل اخره دوی توري بوډه سیمه ته رسیدلې دي. په توري بوډه سیمه کې په مهمو سیمو کې داسې ډول تاسات نه دوی په نو سیمو کې ځینې هغه باندې کار کوي پټنځینو باندې ترڅو چې دوی ورسره د جګړې لپاره کار وکړي.
خو ګیانې وایي د پچیراګام په گاون چپلیار کې چې جلال آباد خار ته چیرمه ولسوالۍ د داعش ډلې خپلې جګړې تودی کړي او د وی بلې ولسوالۍ خو ګیانو په وزیرو تنګي کې مل وسلوالو طالبانو او ځایي خلکو سره په جګړه اوختي. په پچیراګام کې د جګړې له یېرې سلګونه کورنۍ خپلې مینې پریخي او خوندي سیمو ته یوازې سرونه ایستلې. کډوالې کورنۍ وایي ډېر دي چې د سر سوره نه لري.
لاندې ته نګریخیل دی ګریخیل خلکو نام غمله پکړه فو او اوس اګام چې کوم دی اګم مورګې زمرخیل صبرونه دا په سودا کې دی هغه نام کاری ویل روان دي.
سیمایزو مقامات ویل چې د تیری وی اونې رایسي ل ولایتي ادارې غوښتي چې د توړې بوړې د جګړې د غټلو لپاره عملیاتو کې خو چای پر خبرو غږ نه دی ګراولې او نه په سیمه کې ځای پاتون کوون کې سنبال کړي. خود ننګرهار د والی ویانت الله خوګیاڼی وای افغان ولسمشر په چپلیار او په چیراګام کې د بیړنیو عملیاتو د پیل امر کړي او دواړو ولسوالیو ته حکومتي قواوی ورسېدلې دي.
نن به عملاً د دایز د زپلو په موخه هم په چیراګام او هم په چپرهار ولسوالیو کې عملیات پیل شي. دغه عملیات مستقیماً د ولسمشر په حکم او د ننګرهار ولایت مقام په وړاندیز باندې ترسره کیږي. عملیاتو کې به هم هوایي ځواک ووسیږي او هم به زمینی
ځای خلک وایي مازیګر مهال چپلیار ولسوالۍ ته عملیات کوونکي ځواکونه ورسېدلي او په پچیراګام کې لا کوم اقدام نه دی شوی او ځینو سرچینو خو امریکا غږ ته ویلي چې که حکومت لاس په کار نشي نو د داعش وسلوال د پچیراګام د ولسوالۍ ودانۍ تم خطر پیښولی شي. تر اوسه داعش یا طالب وسلوالو د دغو جګړو په اړه څه نه دی ویلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 اف ام 3.15.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس په ناڅاپه کابل ته تللی دی او وایي د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري. دا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه افغانستان ته د ښاغلي ګوتریس لمړنی سفر دی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په سفر پام کوي د آشنا راډیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوټرش د چهارشنبه په ورځ کابل ته په خپل یو ورځني سفر کې د دغه ښار په سنډه کې له یو شمیر کورنۍ بې ځایه شوو کډوالو سره له لیدلو وروسته د افغان حکومت له مشرانو سره ولیدل او له هغوی سره یې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. ښاغلي ګوټرش له دغو لیدو کاتو وروسته خبریالانو ته وویل د افغانستان ستونزه پوځي حل لاره نه لري او ټینګار یې وکړ چې په سیمه کې سوله او ټیکاو یوازې د مذاکراتو له لارې راتللی شي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي وویل چې تروریزم یوازې افغانستان او پاکستان ته نه بلکې د نړۍ ټولو هیوادونو ته ګواښ دی او د دغې پدیدې پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره د نړۍ ټولو هیوادونو ته د یو موټی کېدو پیغام ورکړ. هغه په سیمه کې روان وضعیت د اندېښنې وړ وباله، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو په اړه چې د سولې د خبرو د پرمختګ مخه یې ډب کړې وویل: هغه څه چې زه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه کولی شم دا دی چې د خپلو نیکو هڅو له لارې به دواړه هیوادونه د تروریزم پر ضد مبارزه کې د اړیکو پراختیا ته وهڅوم. ښاغلی انټونی ګوټرش د افغانستان او پاکستان ترمنځ راتلونکي غونډې ته چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې جوړه شي وویل دواړو هیوادونو ته لارښوونه کوي په هره بیه چې ممکن وي له تروریزم سره په مبارزه کې دوه اړخیزې همکارۍ او همغږي زیاته کړي. په همدې حال کې د افغانستان له جمهوري ریاست څخه په یو خپور شوي بیان کې راغلي چې ولسمشر غني له ښاغلي انټونی ګوټرش سره د لیدنې پر مهال په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل کې وروستیو تروریستي پیښو ته په اشاره ویلي چې د تروریزم پر وړاندې نور د افغانانو زغم پای ته رسیدلی دی. افغانستان دا ګڼي چې په دغه هیواد کې د اکثرو تروریستي بریدونو تر شا د پاکستان د سرګری ادارې یا ISI لاس دی او تل یې دغه هیواد له تروریزم څخه پر ملاتړ تورن کړی، خو اسلام آباد تل د افغان حکومت دا تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي دغو تورونو ته په اشاره وویل: لومړی زه پر دغو تورونو د تایید مهر نه وهم، دویم زما پیغام ټولو هغو هیوادونو ته چې د نړۍ په هره برخه کې له تروریزم څخه ملاتړ کوي دا دی چې دا یو غلط کار دی. هر هیواد چې له تروریزم څخه ملاتړ کوي نن وي که سبا وي یوه ورځ به لوی زیان وګالي. دا ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش دغه راز د خپل سفر پر مهال په کابل کې له یو شمیر هغو بې ځایه شوو کډوالو سره هم ولیدل چې په تیر یو نیم کال کې د افغانستان د جګړو له امله له خپلو اصلي سیمو څخه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي اندېښنه وښوده چې په روان کال کې به افغانستان ته له پاکستان او ایران څخه د افغان مهاجرینو په راتګ سره کورنۍ بې ځایه شویو او راستنیدونکو کډوالو ته د مرستې رسونې بهیر له ستونزو سره مخ شي، خو ژمنه یې وکړه چې ملګري ملتونه به په دې برخه کې افغانستان یوازې پرې نه ږدي. دا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په توګه افغانستان ته د ښاغلي ګوټرش لومړنی سفر دی. ټاکل شوی چې هغه کابل ته د خپل سفر د نتایجو بشپړ ریپورت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وسپاري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمان غږ د واشنگتن اوري. قدر من اوریدونکو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په سفرم رپورت واوریده. پوښتنه دا ده چې په روان وضعیت کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي سفر افغانستان لپاره څومره د اهمیت وړ دی. دا او نورې ورته پوښتنې سیاسي څېړونکي عبدالغفور لیوال آشنا راډیو سره په مرکه کې ځواب کړي چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځوم. لیوال صاحب، د ملګرو ملتونو د سرمنشي راتګ د افغانستان په اوسني وضعیت کې افغانستان لپاره څومره د اهمیت وړ ده او څه ارزښت لري؟
افغانستان خلکو سره د سولې او پراختیا په برخه کې خبرو اترو دپاره راغلي، مګر تر ډېره حده دغه کتنه د یو شمېر بشري مسایلو دپاره انګېرل شوې ده. څومره چې خبرونه را تر اوسه خپاره شوي دي، دوی د یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي وو کابل کې، د کډوالو د برخې سره کتنې کوي، د لادي خلکو سره. طبعا چې دغه سفر د بشري مقاصدو تر څنګ د یو شمېر سیاسي مسایلو او په تېره بیا سولې ته د رسېدلو په برخه کې هم متمرکز شوی دی. دغه سفر په دغه وخت کې ځکه هم د پام وړ دی چې یو شمېر سیاسي بنسټونه او د افغانستان خلک فکر کوي چې هغه نقش چې پخوا د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یوناما په افغانستان کې درلوده هغه ډېر کمزوری شوی دی. سرمنشي دا تک به په دغه وخت کې پر دې هم تم شي چې دغه نقش بیا کتنې ته اړتیا لري که څنګه.
همدغه انتقادونو ته په کتو څومره اړتیا شته دی چې ملګري ملتونه په افغانستان کې یعنی خپل ماموریت جدي کړي او ځینو مواردو کې جدي اقدامات وکړي؟
زه فکر کوم د ملګرو ملتونو نقش په تیره بیا په دغو یو حساسو شرایطو کې د افغانستان لپاره د څو اړخونو نه مهم دی. اول، افغانستان لا هم یو با اعتباره نړیوال منکل موجودیت ته یوازې د نظارت تر بریده نه بلکې د عملي نقش تر بریده ضرورت لري چې یوناما کولی شي دغه نقش ترسره کړي. دوهمه برخه یې هماغه بشري او د مرستندویو ونډې ترسره کول دي. هم د کډوالو د بېرته راستنېدو مسله دلته مطرح ده، هم د هغه اقتصادي وضعیت چې د افغانستان یوه لویه برخه خلک ورسره مخامخ دي. د ملکي تلفاتو مسله په افغانستان کې ډېره مهمه ده. د بېځایه شویو مسله په افغانستان کې مهمه ده. د فقر تر کرښې لاندې د یو لوی نفوس مسله مهمه ده. دغه ټول په یو ډول د ملګرو ملتونو په فعالیتونو پورې اړونده مسایل دي چې دغه سازمان په افغانستان کې ورته پام ونه کړي، د فکر کوم دغه بشري کړکېچ پراخېدلی شي د یو لوی ناورین تر بریده پورې.
لیوال صاحب، په اوسني وضعیت کې د مثبت بدلون لپاره ملګري ملتونه په کومه برخه کې د افغانستان لپاره مرسته ډیره موثر او اړینه ده؟
کوم د مثبت تغییر لپاره ملګري ملتونه لا هم په دریو استقامتونو کې خپل نقش لري. اول، ملګري ملتونه باید له ډېر په اصطلاح غیر فعال سیاسي وضعیت څخه راووځي او هغه ډول یو ځل بیا په صحنه کې راشي لکه تکل کې لاس کاله کوو په دغه ډول څلورم دغه پنځم او دغه شپږم کډینو کې چې مو ملګرو ملتونو سیاسي نقش دې په پام باندې او دا یو ماما دی او فعال سیاسي مرکز په توګه باید دلته د خپل وایندا احیا کړي. نقش چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې درلودلی شي او ډېر مهم دی د یو مثبت تغییر په لاره کې، هغه په دریو برخو کې، په سیاسي برخه کې د سولې د تعمین، په بشري برخه کې د بیړنیو مرستو په برخه کې او په اقتصادي برخه کې د لویو پروژو د بیا فعالولو په برخه کې د ملګرو ملتونو نقش په افغانستان کې خورا د پام وړ دی.
تمه ده چې نن د ملګرو ملتونو سرمنشي د جمهور رئیس اشرف غنی سره وګوري. د افغان حکومت غوښتنه باید په کومو مسایلو متمرکزي؟
ټول مهمه مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان پر هغو شکایتونو باندې غور مسله ده چې په دوه پړاوونو کې کوي. تاسو پوهیږئ چې په امنیت شورا کې افغانستان د پاکستان په وړاندې شکایت رسمن تاسو کوي. دا چې څومره د شکایتونو تر رسیدو شوي دا د افغانستان لپاره خورا مهمه ده په سیاسي برخه کې. بله مسله له بده مرغه د تحضیرو شلو تحضیرو ډلو موجودیت دی چې هغه د حکومتي ملاتړ لري په سیمه کې تفیره د پاکستان او یو شمېر نورو هېوادونو لخوا. افغانستان باید خپل ټولې غوښتنې متمرکزې کړي په همدغه برخه کې چې ملګري ملتونه په تېره به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي دغه شکایت ته رسیدګي وکړي او بالاخره په نړیواله توګه یو شمېر هېوادونه لاړ شي. د ترهګرۍ د ملاتړو هېوادونو لیست ته د هغه په پایله کې دغه وضعیت تغییر وکړي.
ډېره مننه لیوال صاحب، ژوندی اوسئ.
شکر.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
نن د جون 14مه چې د مور نړیواله ورځ سره برابر ده، د نړۍ په نږدې ټولو هیوادونو کې لمانځل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې ډېرې افغان میندې لا هم په افغانستان کې د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله له هوسا او آرامه ژوند نه بې برخې دي. د دې ورځې په مناسبت زمونږ همکار لیمینیازی له یوې کونډې مور سره د هغه د ژوند د وضعیت په اړه خبرې کړي او دا رپورټ پی برابر کړي.
اکثر افغانان د جون څوار لسمه د خبرګولې څلورشتمنېټه د مور د نړیوالې ورځې په توګه خپل مایندو ته د ګولونو د گیډیو او یا نورو ډالیو په ورکولو لمانځي. په افغانستان کې خلک دغه ورځې ته ځکه زیات درناوی لري چې دلته میندې د بل هر وخت په پرتله د خپلو اولادونو او میړونو په غم کې کړېدلې دي. په کابل ښار کې کیوي خوا ته خلک خپلو میندو ته قیمتي ډالۍ اخلي او دا ورځ په پرتمینو میلمستیا او لمانځي، خو بلې خوا ته زیات شمېر میندې هم شته چې د ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دي. یوه کونډه افغانه مور چې د کابل ښار په ختیځ کې د پل چرخي په سیمه کې په یو خټین کور کې ژوند کوي وایي په خپل چمګاوند کې خلکو ته په تناره ډوډۍ پخوي او له دې لارې خپلو اولادونو ته نفقه برابروي. دا کونډه مور چې فاطمه نومیږي وایي خپلو ماشومانو ته ډېر اندېښمنه ده او نو غواړي چې په سیر له کړه و ډک ژوند ولري.
په لتناره باندې ډوډۍ پخوم، کله خبره چلوي چې کله پنځوس کله شپې ته سي څو غوږو کې چې دغلته کار ده تر اسه وي کولې نه ورځم. تل شوې د هم ساګانو کالي ورغلم کوم کور ته چې کالي مې خیر نه هم خوښه د جامې را ته پرې مینځ ورته مینځلې مې دي مسا خبرې جوړه شپاره سمولس جوړه کالي مې ورته مینځلې مسا خبرې یا نیم سر روپۍ را ته نیولې یا پنځوس نیولې یا سل نیولې را ته.
فاطمه وای اوس ماشومان واړه دي او څوک نشته چې مرسته ورسره وکړي. مور او پلار یې زاړه دي او ورونه یې هم په خپل خواري او مزدوري اخته دي. هغه وای کپر دې باندې عمر خوار او زار تیر شوی، خو د خپل شپږو ماشومانو د خراتلونکو لپاره اوس هم سخت او شاقه کارونه کوي.
ته وسو ټوپی خوار کې خدای چې دوی شت جته ورسیږي شای په ما باندې کولګه تند سخت په دوی تیر شي خوینده بو دوی باندې سی عمر نه راځي لکه په ما څنګه راغلای ده زو دوی د ساتم څنګه وکم څنګه کوښښ مجبور نه کوښښ کوم چې په ما خو چې عمر خوار زار تیر شو دوی په لګو یا په سواله په خیراتو مې غړ ټلو مې کړ دوی خو باندې عمر خسی.
په همدې حال کې د افغانستان لومړی میرمنې د مور د نړیوالو په مناسبت پد پیو ویډیوی پیغام کې افغان میندو څخه غوښتي چې خپل اولادونه د سولې هیوادانې مینې او د یو بل د زغملو پر روحي وروزي. اغلی رولا غنی په دغه پیغام کې د افغانستان ټولو میندو ته مبارکي ویلې او له هغو افغان میندو څخه یې مننه کړې چې خپل اولادونه له افغانستان څخه د دفاع په خاطر د امنیتي ځواکونو لیکو ته لیږلې دي.
زه هم یو مور یم او ستاسو اولادونه زما اولادونه دي، ستاسو درد زما درد دی. زه او ستاسو ولسمچ د دې ولس د معنوي پلار او مور په توګه ستاسو تر څنګ ولاړ یو او دا زموږ دواړو ژمنه ده. غواړم دا پیغام د افغانستان ټولو میندو ته ورسوم چې راځي خپل ماشومان د سولې یو بل منلو، مهرباني او وطن پالانی په برخه کې وروزو چې په نژدي راتلونکي کې د یو باثبات او امن افغانستان شاهد وسو.
په افغانستان کې اوږدمهاله جګړې او ناامنۍ ولسکو نظر مېندې کونډې کړې دي، خو په دغه هیواد کې تر اوسه داسې یوه اداره نه ده جوړه شوې چې په ځانګړې توګه د کونډو ښځو او د هغوی د ماشومانو لپاره د هوسا ژوند د برابرولو په برخه کې فعالیت وکړي.
د سو خبرونو سرخط لرو. سیمایز مقاماتو ویلی دی چې د دایښ وسروالو بیګاش په د پچیراګام د ولسوالۍ د تورې بوړې ستراتیژیک سیمه نیولې او دغه ولسوالۍ د مرکز په لورې جګړه پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي چې ناصافه کابل ته تللی دی وایي د افغانستان شخړه په پوځي لارې نه حل کیږي. د هلمند امنیتي مقاماتو ویلی دی چې په دغه ولایت کې د ملا هبت الله په مشرۍ د وسروالو طالبانو د ډلې او د ملا محمد رسول د ډلې ترمنځ جګړه شوې ده. د ملا محمد رسول د ډلې سوالو طالبانو باندې ځانوژن کې موټر بم بریچ شوی دی. په پکتیکا کې د محلي پولیسو د یو قومندان په کور کې په چاودنه کې 15 کسان مړه او 9 کسان زخمی شوي دي. نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي پروژو د تمویل لپاره 540 میلیونه ډالر منزور کړي دي. د امریکا یو چارواکي د سیشن به پورز ریچرز ویلي دي چې جمهور رئیس ترامپ د دفاع وزیر جیمز میټس ته واک ورکړی دی چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر په حق له په خپل فیصله وکړي او ټاکل شوی دی چې سبا د پنځشنبه پورز د پاکستان د صدر اعظم نه په دې باره کې تحقیق شي چې کورنۍ څنګه د ملک نه بهر زیاته شتمنی لري.
درنو اړیدونکو په خپل خبرونه په همدې ځای پاتې ورسېده. په ټولنه شیبو کې به هم د امریکا غاښنارې خبرونه چې دوام لري او ریډل شي. تر بیا هم خدای مرشه.